پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. پروانه خپرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر زیرمتون یا سرور څو حملې شنډې شوي دي. په نړیوالو مسایلو کې به په سوریه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو له پیل وروسته د امریکا له توند غبرګون څخه خبر شئ. نور مطالب هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهم نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایه زما حق خبرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې سالم محمد سالی چمتو کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو ولسمشر یو وار بیا ټینګار وکړ چې امریکایي پوځیان به له افغانستان څخه وباسي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په چراګام ولسوالۍ کې د داعش شپږ تنه وسلوال وژل سوي دي. د ایران د تیلو لیږدونکی یو ټانکر د سعودي عربستان ساحل ته نږدې په مشکوکو حملو کې ویشتل سوی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو وار بیا ټینګار وکړ چې امریکایي پوځیان به له افغانستان څخه وباسي. ډونالډ ټرمپ پرون په مینیسوتا ایالت کې د خپلو پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل:
We were supposed to be in Afghanistan for a short period of time.
ټاکل شوی و موږ د لنډې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شو. اوس مهال ته د حضور تقریبا 19 کال کېږي. د دې وخت چې خپل پوځیان بیرته کورونو ته راولو.
It's time to bring them home.
ښاغلی ټرمپ نو ویل چې خپل څومره شمیر پوځیان به کله له افغانستان څخه وباسي. خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست میاشتې په لومړیو کې هم له افغانستان څخه د شاوخوا 6000 امریکایي پوځیانو د ایستلو خبره کړې وه. د راپورونو پر اساس دا مهال په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر 400 زرو ته رسیږي. د ننګرهار چارواکي وایي په پچیراګام ولسوالۍ کې د داعش ډلې شپږ تنه وسلوال وژل سوي دي. د ولي ویان عطاالله خوجاني نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلوال تېره شپه په سلیمان خېلو سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د بي پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سوي.
د ننګرهار پچیراګام ولسوالۍ په مربوطاتو کې تېره ورځ بهرنیو ځواکونو بي پیلوټ الوتکې هوایي برید کړی چې له امله یې شپږ داعش وسلوال وژل شوي دي.
د همدار زیاته کړه چې په دې حمله کې د داعش ډلې یو اندازه وسلې او مهمات هم لمنځه وړل سوي دي. د ننګرهار د والی ویان وایي په بل ولسوالۍ غنی خېلو کې 15 ماینونه چې د وسلولو لخوا ځای پر ځای سوي وو د امنیتي ځواکونو لخوا شن کړای سوي دي. د پکتیا ولایت امنیه قمندانی وایي چې په مرکز ګردیز کې د وسلولو طالبانو یو ماین شخوونکی د خپل ماین په چاودنه کې وژل سوی دی. د پکتیا د امنیه قمندانی ویان سردار ولی تبسم نن جمعه ازادي راډیو ته ویل دغه وسلول غوښتل چې تېره شپه په مومن خیلو سیمه کې پر ام سړک ماین ځای پر ځای کړي.
شبیر په نوم باندې طالب وسلول غوښتل چې یو حلقه ماین لیوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقال کړي تر څو دغه ماین په یو عامه سړک کې ځای پر ځای کړي. ولسي وګړو د وژنې په موخه خپل ماین ورباندې انفجار کړی ده چې په نتیجه کې د ځای پر ځای وژل شوی ده.
وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. دا خبرونه له ازادي راډیو ناوري. د ایران د تیلو لیږدونکو یو ټانکر د سعودي عربستان ساحل ته نږدې د میزایلو په مشکوکو حملو کې ویشتل سوی دی. د تیلو د دې لیږدونکو مالک ویلي دي چې د پیښې له کبله تیل سره سمندرګي ته په بهېدو دي. د ایران د تیلو لیږدونکو ملي شرکت مشر نن ویلي چې د سعودي عربستان د بندري شار جدي په 100 کیلومتري کې د کښتۍ پر باډي دوه چاودنې سوي دي. دغه دولتي شرکت وایي چې احتمالا دغه چاودنې د میزایلو د حملو له کبله سوي دي. د ایران د نفت ملي کمپنی بیا دولتي تلویزیون ته ویلي چې دغه کښتۍ په دوه میزایلو ویشتل سوې ده. د دې پیښې په اړه د سعودي عربستان چارواکو سمدلاسه کومه تبصره نه ده کړې، خو پیښه په داسې وخت کې کېږي چې په سیمه کې کړکیچ په دې وروستیو کې اوج ته رسېدلی دی. د ایران د تیلو لیږدونکي ملي شرکت ویلي د کښتۍ عملیې ته کوم زیان نه دی اوښتی او کښتۍ هم ثابته پاتې سوې ده. د ایران رسنیو تر دې مخکې راپور ورکړی و چې د یوې چاودنې له کبله د تیلو لیږدونکي کښتۍ اور اخیستی دی. ټاکل سوی دی چې نن د قرغیزستان پخوانی ولسمشر الماس بیک اتمبایف د اداري فساد په تور محکمې ته حاضر سي. د قرغیزستان چارواکو د پنځمې پر ورځ ویل چې د ښاغلي اتمبایف ابتدایي محکمه به په پلازمینه بشکیک کې د تړلو دروازو تر شا جوړه سي. د بیریچ سیمه ییزې محکمې ویلي چې پر درې شپېته کلن الماس بیک اتمبایف لګیدلو تورونو کې په 2013 کې په غیر قانوني ډول د مجرمانو د یوې ډلې د مشر عزیز باتوکایف خوشي کولو تور هم شامل دی. د اتمبایف وکیل ویلي موکلې د قتل د تنظیم عامه ګډوډۍ او په خپله هستوګنځي کې د امنیتي ځواکونو د برمته کولو په شمول په 14 مواردو کې هم تورن دی. د قرغیزستان پخوانی ولسمشر الماس بیک اتمبایف د روان میلادي کال په اګست میاشت کې د ده د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ له 2 ورځني اخو ډب وروسته ونیول سو او ټاکل سوی چې نن جمعه به د 2019 میلادي کال د سولې د نوبل جایزې ګټونکی اعلان سي. په هغو کسانو کې چې ګمان کېږي د سولې د نوبل سرجنی جایزه به ورکړ سی یوه هم د ژوند چاپیریال د ساتلو ځوانه فعاله ګریتا تونبرګ ده. که چیرې دغه سویډنی فعاله د نوبل جایزه وګټي دا به د نوبل د جایزې تر ټولو ځوانه ګټونکې وي چې په 14 کلنۍ کې د نوبل جایزه ګټي. که څه هم ځینې کارپوهان وایي په اوسلو کې به د نن مراسمو کې ډیر احتمال شته چې د ایتوپیا صدر اعظم ابی احمد چې په سوډان کې د سولې جوړجاړي کې زمینه برابره کړې وه او یا د بې سرحده خبرلانو د سازمان استازی د دې جایزې ګټونکي اعلان سي. د ملګرو تونو د خوړو د نړیوال پروګرام په اړه هم ځینې اوازې ست چې شي د یمن په کړکیچ کې د کارو کولو لقب له دې جایزې ګټونکو اعلان سي.
ل پی او استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د معلوماتو پر زیرمتون یا سرور یې څو سایبري حملې شوي دي خو مخه نیول شوې ده. د دې حملو پر تخنیکي اړخونو د معلوماتي ټکنالوژۍ له یو کارپوه سره خبرې کوو.
استعمال د حملو دغه زیات ده خو دوی کولی شي د خپل احتیاط او د دقت له باندې وکولی شي تر دغه احتمال دا کم کړي.
د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو. په خوست کې ګڼ شمېر ښځې د حرفوي زده کړو په وسیله له خپلو کورنیو سره مرسته کوي.
رقم رقم ډیزاینونه زه دوی ته ورښایم او د زړه له کومې ورسره اختیم چې دوی به د یو څه زده کړي پرمختګ وکړي. که نه زه د دې په خاطر نه چې زه بس ماش واخلم د شپږ میاشتې ډېرې شي نه زه داسې نه کوم.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په سوریه کې د ترکیې ځواکونو د عملیاتو له پیل وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترکیه پر وړاندې د سختو احتمالي اقداماتو په اړه خبرداری ورکړی. د همدې خپرونې په 2 نیمای کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام خپرو او د دوه تیر سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې کمیسیون د معلوماتو پر زیرمتون یا سرور باندې تر اوسه پورې څو ځلې سایبري حملې شوي دي. د دې کمیسیون یوه غړې وایي د دار ملک کمپنۍ امنیتي څنګه توانېدلې چې دا حملې دفع کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په هیواد کې دننه د سایبري حملو د دفع کولو لپاره امکانات نه لري او د دې سرور امنیت له جرمني څخه خوندي کیږي. له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
له تیرو 3 ورځو راهیسې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرور ته د بایومیټریک دستګاو د معلوماتو د انتقال سرعت له ستونزو سره مخ و. اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د سرعت د کموالي لامل یې سرور باندې لا لوړاندې د درملو کمپنۍ له لوري د سایبري حملو د دفع کولو امنیتي تدابیر زیاتوالی و. د دغه کمیسیون غړي رحیمي ظریفي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه څو ځله د بایومیټریک دستګاو د اطلاعاتو زیرمتون یعنی سرور باندې حملې سوي دي. له اغلی ظریفي نه مې وپوښتل چې سرور باندې څو ځله حملې سوي دي.
خب هغه وای په دې باندې زنه په هیګم کرا نشم ولای چې څو د لهمنې سوي په هر صورت هڅه سوي خو هیڅ کله هم ندی توانی دلی چې لالمنی امنیتی کمر بند تیر سی او سرور ته ادنه نسی موږ په دې برخه کې هیڅ اندیښنې نه لرو ځکه د درملو کمپنۍ اډاډ را کړی دا چې په سرور باندې حمله د چا او کوم هواد لوري سوي اغل ظریفی په دې اړه معلومات ور نه کړل درملو کمپنۍ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د بایومیټریک دستګاو چمتو او مرکزی سرور د چارو سمبالونه کده د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په کوردننه په مرکزی سرور باندې د سایبری حملو د دفقولو امکانات نه لري د دغه کمیسون غړي ظریفه وای چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون سرور امنی یا امنیتی تدابیر د جرمنی د درملو کمپنۍ لوري نیول کیږي د سایبری چارو کارپوهان وای هغه محل چې د انتخاباتو کمیسون سرور په افلاین ډول کار وکړي په کوردننه هکران کولای سي هغه هکړي د دغه چارو کارپو فرید احمدی ازادي رادیو ته وویل کچېری سرور په انلاین ډول کار وکړي د سیمه او نړۍ هکران کولای سي چې په سرور کې لاسوهنه وکړي او د خپل ځان په ګټه ورکې بدلون راولي اوس پښتنه دا چې آیا د درملو کمپنۍ کولای سي چې ل جرمنی نه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مرکزی سرور امنیت خوندی کړي خغلی احمدی په اړه دا سوایي هغه وای دوی یعنی د درملو کمپنۍ کولای سي هغه سرورونه چې ورسره دي او بل سرور چې په کابل کې دی او جرمنی ته اطلاعات انتقالوي د بهرنیو هیوادونو له حملو خوندي وساتي خو په کور دننه نسی کولای چې له سرور نه ساتنه وکړي ځکه سرور دلته د هکران له هر ځای کولای سي اطلاعات غلا کړي او ورکې بدلون راولي خغلی احمدی وای د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د خپلو سرورونو د ښې ساتنې او په کور دننه له هکېدو څخه د مخنیوي لپاره مسلکي کسان په دندو وګماري په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای کمیسون باید تر اخري بریده هڅه وکړي څو د کمیسون سرور په کور دننه او بهر له هکېدو نه ساتنه وکړي
و موردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د معلوماتو پر زیرمتون یا سرور څو ځلې سایبری حمله شوي خو دفه شوي دي د ټکنالوژۍ د چارو کارپوهان وای درملوک جرمنی کمپنۍ باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د مرکزی سرور د خوندیتوب تضمین ورکړي د کارپوهانو له ډلې اغا ملوک سهار ازادۍ راډیو ته وویل دا سرور په ډېرې اسانۍ سره حق کیدای شي لکه ښاغلي سهار سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د معلوماتو د زیرمتون د خوندیتوب په اړه ترې پوښتلې دي.
د سیستمونو خوندیتوب لپاره موږ څو معیارونه لرو. یو معیار دا چې هغه هر اداره باید خپل ټیم ولري، ان هاوس ټیم ولري چې دې سیستم خوندي کړي او مدیریت یې کړي. د انتخاباتو کمیسیون خپل ټیم نه لري، دې مرکزی سرور هغه کمپنۍ چې تخصص یې غوي په اختیار کې ده. دوم معیار دی غیر لپاره فزیکی امنیت، مثلا په بانکو کې موږ تر 15 پورې فایروال لرو یا تر زیات پورې په نظامی او دغه سي دولتي سیستمو کې باید دغه فایروالونه باید تر دې زیات وي، نو هغه هم د انتخابات کمیسیون نه لري. په دوه مارس کې دغه دی کوم مخکنی کوم ډیوایسونه دي دغه امنیت هم تر ډېر حد پورې خوندي نه ده. نو په دې اړه من سره ویلای شي چې افغانستان کې تر اوسه پورې کوم سایبری حمله شوی تر ډېر حد پورې کامیاب وي، هغه که پر ویب سایټونو شوی هغه که پر سیستمونو شوی دي. ستونزې ستاسو ډیری دي، یو غټل نیم دا سیستم د دې کنټرول کې نه، دا خپل ټیم نه ورته لري، دې ورته خپله پرامه ده کې نه ورته لودم. نو احتمال دی عملو دوغ زیات ده، خو دې کولای شي د خپل احتیاط او د دقت باندې وکولای شي تر دوه احتمال دا کم کړي، یعنی پیک پر هر سوري د افغانستان سیستمونو باندې کیږي او تر ډېره پورې دغه سایبری حمله بریالۍ وي.
او د دې لپاره چې دغه سایبری حمله نه دغه سرور خوندي وساتل شي کمپنۍ ته څه کول پکار دي؟
دې کولای شي چې د دغه لپاره دغه سیستمونه خپل اپډیټ کړي، یو لنډه لار ده نه. دوم دی کولای شي چې تر ډېر پورې انټرنیټ سره وصل نه وي، ځکه چې معلومات ټول له ولایتونو راټول شوي دي، نو آنلاین دغه کوم اړتیا نشته. دی کولای شي چې هغه سیمه ییزه یا هغه لوکل شبکه ورته جوړه کړي. همدا موضوع ده. دوم دی دغه ډېر وخت انټرنیټ عملي کیږي، نو هغه انټرنیټ سره وصل وي او سیستمونه پورې اړه لري، سیستم دی کاروي، نو تر کومه د پورزي در مالوک ډیوایسونه پر انتخاباتو کې کاریدل په محلاتو کې هغه ډیر د سایبري حمله په وړاندې دغه نه دي کوي نه دي ځکه چې انډراید 15.15 لولي 5 کاریدو او نور هم دغه خپل ستونزې درلودې. تر ډیر هدا پورې دغه خپل معلومات د ټیم په واسطه لیکيږي، نو هلته باید یو باوري ټیم د کار مخته بوزي او تضمین موجود وي. دغه او دته ورته نور تخنیکونه دي کولای شي دغه حملو احتمال راکم.
او هکران یوازې د کارونه کولای شي ک درشای کوم هوادونه یا باندونه یا ډلې ټپلی
ډېرې وخت دغه چې حملو تر شا دولتونه وي، استخباراتي ادارې وي، د کال دې غواړي چې د هواد لپاره هغه څه چې خپل غواړي پلان کړی هغه تر سره کړي، او دا پر دغه چې سټمو باندې ډېر اسانه کار وي ځکه دې په کم مصرف د لری فاصله څخه په ډېر کم انرژي باندې کولای شي د هواد سرنوشت په یو سیستم کې تغرات او په ټوله کې هغه څه چې غواړي غوښته ورسي.
د معلوماتي ټکنالوژي د چارو کارپو هغه ملک سهارو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو واوري. او سم ورزو یې ویناريواله مسلې ته خو را سره وسې د کورنیو مسایلو په اړه نو راپورونه هم لرو. د ترکیه له خوا د سوریه په شمال ختیځ کې پر کورد جنگیالیو حمله دوام لري. زرګونه کسان د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي او ترکیه وایي چې تر اوسه یې 200 کورد ملیشه وژلي دي، خو کوردان وایي چې مقاومت کوي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترکیه په وړاندې د سختو احتمالي اقداماتو په اړه خبرداری ورکړی. په دې اړه د نور بحث لپاره اسمت څاروان په سټوډیو کې راسره. څاروان صاحب، د ترکیه د یرغل په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غبرګون په اړه یو څه راته ووایي.
تکر صاحب، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترک ځواکونو د حملو په اړه ویلي چې درې انتخاب لري، یعنی په مقابل کې یو دا چې زرګونه پوځیان واستوي او پوځي برای عمومي، بل دا چې ترکیه ته سخت اقتصادي ګزار ورکړي، یعنی بندیزونه پرې ولګوي، او درېیم انتخاب دا دی چې په خپل منځګړتوب د کوردانو او ترکانو ترمنځ جوړ جاړی رامنځته کړي. دا خبرې ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې دي. په سپینه ماڼۍ کې هم کله چې خبریالانو له ښاغلي ټرمپ څخه وپوښتل، د هیله څرګنده کړه چې منځګړتوب به وکړی شي. د بیل دی چې نور جزئیات څرګند کړي، وویل د امریکا متحده ایالاتونه احتمالا د ترکیه پر ضد اقتصادي بندیزونه او نور مالی انتخابونه په پام کې لري.
بله، او په د سوریه په شمال کې دغه سیمه چې جګړه پکې روانه ده، او ترکیه هلته پوځي عملیات پیل کړي دي، هلته اوس څه وضعیت روان دی؟ تازه معلومات له سیمې څه وایي؟
نن سهار د ترکیه جنگیالو ته د سوریه د راس العین شار په شاوخوا کې بمباري وکړي. دا یو له هغو سرحدي شارونو څخه دی چې د ترکیه د پوځ حمله پکې متمرکز دي، یعنی ډیر زیات توجه هم دې شار ته دی، ترک ځواکونه او دوی د متحدو ځواکونو. د روټرز خبری آژانس خبریال وایي چې په شار کې دننه د ډزو ژغونه اوریدل کیږي. د روټرز خبریال راس العین شار ته نږدې د ترکیه په خاوره کې میشته یو وایي د شلو زغرګاړو یو کاروان ولید چې د سوریه خاوري ته روان و. دی وایي چې دغو کسانو چې په دغو زغرګاړو کې سپاره ول، د الله اکبر نارې وهلې، د سوریه د راس العین شار خواته په مخ روان و. لدی جلا شاهدان وایي چې لدی سیمه شاوخوا 140 کیلومتر لویدیځ خواته ترک ځواکونو پر تل ایباد شار د درنو وسلو ګولې وشتي دي. د ترکیه دفاع وزارت وایي چې تیر شپه د دغه هیواد پوځ او د هغه کورد متحدو ملیشو 9 مخالف کورد ملیشه ځواکونه وژلې دي، او اوس د وژل شویو یاغیانو شمیر 200 تنو ته رسیږي.
بله، ورسته پښتنه د ترکیه د ترکیه حکومت کومو کورد ځواکونو یا ملیشو ته یا غیان و یا د دوی مشکل له هغه سره څه دی؟
بله، دا موضوع ډیره مهمه ده ځکه چې یو شمیر کوردان له ترکانو سره ملګری دي، په همدې روانه جګړه کې برخه لري، د ترک ځواکونو سره اوژه په اوژه د نورو کورد ځواکونو په ضد جنګیږي. نو ښه ده چې دا موضوع څه توضیح کړو. ترکیه د وای پی جی په مشرۍ د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر ضد جنګیږي. ترکیه دا ځواکونه د پی کی کی یا له ترکیې څخه د کورد بیلتون غشتون کو متحدان گنی. خو د دې په مقابل کې یو شمیر کورد ځواکونه د ترکیه ملګری دی او پروانه جګړه کې له ترک ځواکونو سره لکه څنګه چې مخکې ویل اوژه په اوژه د وای پی جی په ضد جنګی شي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د ترکیه په شمال ختیځ کې د ترکی ځواکونو د عملیاتو له پیل وروسته د امریکا د غبرګون او همداراز په سیمه کې د وضعیت په اړه جزئیات مو اوریدل.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ رادیو لپی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په خوست کې د حرفوي زده کړو ښځینه او نارینه زده کوونکي وایي دوی د بیلابیلو کسبونو د زده کړو له لارې تر ډیره پر ځان بسیا شوي او کولی شي چې آزاد کار او کسب وکړي. د کسبونو د زده کړو دا پروګرامونه چې د افغان حکومت او یو شمیر مرستندویو بنسټونو لخوا په خوست کې پیل شوي دي، د زده کړو په پای کې زده کوونکو ته د کار وسایل او توکي هم ورکوي. د جامو، واسکټونو او پکولونو ګنډل، ګلدوزي، د موبایلونو ترمیم، نلدوانی، د برېښنا د ترمیم چارې او د موټر سایکلونو ترمیم هغه کسبونه دي چې زده کوونکو ته پکې زده کړې ورکول کیږي. د ټولو مسایلو ته د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل په خپل راپور کې کتنه کړې.
سره له دې چې په افغانستان کې هم بیکاری له مهمو ستونزو څخه ګڼل کیږي، خو ترڅنګ افغان حکومت او په دې هیواد کې یو شمیر نادولتي مؤسسات هڅه کوي چې خزینه او نارینه ته د حرفوي زده کړو او کسبونو لري هغوی د دې جوګه کې چې آزاد کار او کسب پیل کړي. په خوست کې د همدار ډول برنامو ګډونوال وایي چې د کسبونو د زده کړې لارې څناڅه پر ځان بسیا شوي او اوس کولی شي د دې کاروبار لارې خپل کورنیو ته نفقه پیدا کړي. د خوست ښار په یوه سیمه کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست ښځو لپاره د جامو ګنډلو د زده کړې یو پروګرام پرانیستی. د یاد ورکشاپ دوی تن زده کوونکي همیرا او اوګی وایي
خدا خاطر کې مونږ ډېر شیان زده کړل. مونږ اوس کولای شو چې خپل خط وګنډو، خلک مونږ ته خط لري او مونږ کولای شو چې دا خط خپل وګنډو او روپۍ پرې کړو. دا کې مونږ ډېرې ګټې خوښین خپل کړې شم، خط وګنډم، خپل کړې شم. مونږ کورنۍ چې بيوزله دوه کړې شم، خپل خط وګنډلې پیسې مونږ خلو هم سيو کړو کې کورونا کو او خط وګنډو ډېر شیان مدا کې زده کړل او مونږ ته ډېر شهرتونه په دا کورس کې درو شي.
د جامو ګنډلو د دې پروګرام خون کې زهره وایي هڅه کوي زده کوونکې د جامو ګنډلو کې سب خزده کې.
او ډېر شاګردان لرم، دا ششتک شو، امریلا شو، گیبای شو، نو رقم رقم ډیزاینونه زیدې ته ورهم او د زړل کومي ورسره ختم چې دی بدیا څه زده کی پرمختګ وکي کنه. زیدې په خطر نه چې زبس ما شو خلم د شپږ میاشتې ډیر شینه زده سین کوم او زه هم چې دیم غریبانه بیچاره چې د کومي ما سره د ټول بیوزل پیاندې در سره
د دې ترڅنګ یونیسیار یاد کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری بیا په خوست کې وزیرستانوي کډوالو ته د حرفوي زده کړو زمينه برابر کړې. موږ هم داس یو خونیز مرکز ته ورغلو چې هلته وزیرستانوي کډوالو او یو شمیر ځایي اوسیدونکو پکې د پکول او واسکټ جوړولو، همدارنګه د موبایل د ترمیم په برخه کې زده کړې کولې. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو حیات الله او د خوست د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکو موسا هغه ځوانان دي چې د موبایل د ترمیم په برخه کې زده کړې کوي.
ان شاء الله کلم وي پسی شله وطن د خیر عدالت پوت شوی ان شاء الله د کسب لري موږ خپل د قرانه مسره پر کول شو د کاروبار د موږ د پر ډیر کړم.
الحمدلله با سو کورن دا کړو زکړا شم چې خپل قرانه مسره په زم مسره به دي تر په پر کما نرم غوړي چې دا کې پر محتوا کې خپل کسب چې دا یاند کړی د ډیر پر
واسکټ او پکولم په خوست شمالي وزیرستان او نورو قبایلی سیمو کې تر اوسه ډیر کلک دود دی. تاج محمد چې د شمالي وزیرستان د شوې اوسیدونکو دی وایي
ان شاء الله کور خدانه یې سفری و مم یاشه د غوم یاش موزه ایز واسکټ ټپای اشه مزه کړی ان شاء الله.
په خوست کې د حرفوي زده کړو او کسبونو د لنډمهاله برنامو په خوا کې یونیکسیار په پام کې لري چې د افغان حکومت په چوکاټ کې یو اساسي او دایمي مرکز جوړ کړي ترڅو د حرفوي او مسلکي زده کړو دا برنامه دایمي شي او په دوامداره توګه په کې مسلکي او ماهر کارګران وروزل شي.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو په اونیس پروګرام کې د معلوماتو زیرمتون یا مرکزی سرور ته د رایو د انتقال د څرنګوالي په اړه بحثونه لرو.
سلر وی زره په شاوخوا کې ډاټا چې انتقال سوی پدې کې د نتیجې فورما او ټول هغه کسان چې په یو محل کې دوی خپل رای استعمال کړي ده د دوی ټول ډاټا ده.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. خانولی عادل د پکتیا له ځوانانو غواړي چې په خپلو ودونو کې ناوړه دودونه تر پښو لاندې کړي. عادل وایي د خپل واده لپاره یې ټولې 15,000 افغانۍ جلا کړي دي. دی د شان غواړي چې د واده په بلندلیک کې د میرمنې نوم هم ولیکل شي، خو کورنۍ له دې کار سره مخالفت کړی دی. یو شمیر دیني عالمان د عادل د پریکړو ملاتړ کوي.
خانولی عادل چې لا هم زده کړیال دی او رازقه تسکین چې په دیني علومو کې زده کړې کړي، تر راتلونکو درې ورځو پورې د خپل واده خوشحالي نمانځي. دوی په داسې یو هیواد کې ژوند کوي چې د یو واده لګښت پکې سلګونه زره افغانۍ دی، خو دوی د خپل واده په مراسمو کې یوازې 15,000 افغانۍ مصرفوي. خانولی عادل ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره غواړي د خپلې هغې کورنۍ لاسنیوی وکړي چې مالي توانې ډېر کم دی.
یعنی زه درته ویلی سم چې زما د ټول واده د ډوډۍ او غذا خوړو مصرف له 4,000 افغانۍ څخه کېدای شي زیات نه شي. ما کسان زیات را دعوت کړي، ولې د دې لپاره مې ډېر عادي مراسم نیولي دي. مثلا یوازې یو چای، یو ګیلاس او لږ شند کیک.
عادل یو لس میاشتې وړاندې له رازقې تسکین سره کوژده وکړه. هغې په دومره موده کې خپلې کوژدنې ته هیڅ ډول اختره او باراتې نه دی وروړی. د عادل له قوله د کوژدنې په میزځای کې درې ډوله ورور اخیستل کیږي. لومړی د نجلۍ د پلار لخوا چې نږدې 15,000 افغانۍ دی، او بل د نجلۍ د ماما او کاکا لپاره چې د دواړو لوریو په هوکړه اخیستل کیږي. خو عادل له رازقې سره د واده لپاره هیڅ ولور نه دی ورکړی. افغانستان کې د معمول سره سم ناوی او زوم دواړه د نکاح پر مهال وکیل ټاکي. خو عادل او رازقې پر دې هوکړه کړې چې له وکیل پرته مخامخ سره کینی او نکاح وتړي. دی زیاتوي دی او کوژدنې تر اوسه له بدو دودونو سره د مقابلې په برخه کې تر ډیره بریالي دي، خو هغه څه چې اوس یې د دوی لپاره سرخوږی جوړ کړی څه دي؟ عادل غوښتل چې د خپل واده په بلنلیک کې د خپلې میرمنې نوم هم ولیکي، خو دا کار د هغې د کورنۍ او د هغې د کوژدنې د کورنۍ له مخالفت سره مخ شوی دی. بالاخره هغه دې پایلې ته رسیدلی دی چې د واده لپاره بلنلیک چاپ نه کړي. نو له همدې کبله هغه خپلو ملګرو او خپلوانو ته د ټیلیفون او فیسبوک له لارې بلنه ورکړې چې واده کې ګډون وکړي.
زمون کورنۍ غوښتل زما د واده کارتونه چاپ کړي. ما ورته غوښتنه وکړه چې په دې کارتونو کې باید زما د میرمنې یا نامزد نوم هم ولیکل سي. دوی ویل چې نه، هغه باید ونه لیکل سي، دا بېغیرتي ده او ته مونږ شرموي. نو له ډېرو اوږدو خبرو وروسته دې پرېکړې ته سره ورسېدلو چې که چیرې زما د نامزد یا د راتلونکي میرمنې نوم په کارت کې نه لیکل کېږي، اصلا د کارت نه چاپېږي.
که څه هم په افغانستان کې د واده بلنلیک کې د ناوی نوم نه لیکل کېږي، خو نږدې 2 کاله وړاندې د مدني فعالانو یوې ډلې د یوه کمپاین له لارې غوښتنه وکړه چې د داشان بلنلیکونو تر څنګ د ډاکټرانو په نسخو او نورو رسمي او غیر رسمي پاڼو کې د ښځو نومونه ولیکل شي. بل لور ته بیا یو شمیر دیني عالمان د ناوړه دودونو پر وړاندې د خانولي عادل له مبارزې ملاتړ کوي. کابل کې یو دیني عالم مولوي محمد ناصر فروتان وایي د واده بلنلیک کې د ناوی د نوم یادول له دیني اړخه هیڅ ستونزه نه لري.
د دوی حق دی چې نوم کې ولیکل شي او کارت کې ولیکل. نو دا چې د عادل صاحب کورنۍ سره موافقه نه کړي نه ده کوي. متاسفانه دا خو په افغانستان کې یو منفي عرف دی او د عرف ماتول دی او اسانه کار نه دی او ډېر زحمت غواړي. ډېر د علماو په دې کې ډېر زیات مهم رول لري چې هغوی کولی شي دا رقم عرفونه مات کړي.
مولوي فروتان زیاتوي د نکاح پر مهال د وکیل پر ځای میرمن او خاوند کولای شي خپل د یو او بل پر وړاندې ودرېږي او د مهر سربیره په نورو مسایلو هم بحث او خبرې وکړي. دا دینی عالم ولور اخیستل هم د اسلام خلاف عمل ګڼي او زیاتوي هغه څه چې اسلام روا ګرځولي د مهر اخیستل دي چې د خاوند لخوا میرمن ته ورکول کیږي.
د امید ظهیرمل په راپور کې مو د خانولي عادل کیسه واورېده چې دی د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی او له ځوانانو غواړي چې په خپلو ودونو کې ناوړه دودونه تر پښو لاندې کړي. د پخپله هم له خپلې کورنۍ سره په دې برخه کې ډېره زیاته مبارزه کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر نه په خپل اس ام اس کې لیکلی دی، هغه حمله چې د انتخاباتو پر سرور باندې شوی باید د هغو هر اړخیزې څېړنې وشي. نوریه سلطانی د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ نه لیکلي، خلک باید د انتخاباتو په اړه چې ولس پکې د سر په بیه ګډون وکړ د دښمن تبلیغاتو ته غوږ نشي، باید پر خپل حکومت او کمیسیون باور ولري او ملاتړ وکړي. اتل زابل نلي کې زموږ د هیواد حالات د نورو هغو هیوادونو سره چې د جنگ شاهدانو ډیر زیات توپیر لري، ځکه هغوی په جنگ کې ورانای لیدلی، خو د افغانانو په څیر د خپل هیواد پر وړاندې منفي او ران فکرونه نه درلودل. عزیز زابلای لیکي له ځنځیره، هغه خپل سری وسلوال چې او عزیز ابلای له زنجیر سیمینه لیکي، هغه خپل سری وسلوال چې په سالان کې د برق پای الوزولی دي، حکومت باید د هغو پر وړاندې ژر تر ژره جدي اقدام وکړي. او خپلواک ساپای د لغمان ولایت له علی شنګ ولسوالۍ نه لیکي، د مرکز مهترلام او علی شنګ ولسوالۍ ترمنځ لویه لاره په دې وروستیو کې ډیره ناامنه شوې ده. دولت باید د خوندیتوب لپاره اقدام وکړي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو، د همدې خپرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایا زما حق خپریږي. خو له هغه مخکې صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر یو بار بیا ټینګار وکړ چې امریکایي پوځیان به له افغانستان څخه وباسي. ډونالډ ټرمپ دا خبره پرون وکړه، خو ویني ویل چې څومره شمیر عسکر به له افغانستان څخه باسي. راپورونه وایي چې په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر 4000 ته رسیږي. د ننګرهار چارواکي وایي په پچرګام ولسوالۍ کې د داعش ډلې 6 تنه وسلوال وژل سوي دي. د والي ویاند وایي چې دغه وسلوال تیر شپه په سلیمان خېلو سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل سوي دي. د پکتیا امنیه قومندان نیوی چې په مرکز گردیز کې د وسلوالو طالبانو یو ماین شخون کې د خپل ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. د امنیه قومندانۍ وایان نن جمعه ازادي راډیو ته ویلي چې دغه وسلوال غوښتل تیر شپه په مومن خیلو سیمه کې د عام سړک پر سر باندې ماین ځای پر ځای کړی. د ایران د تیلو لیږدونکي کښتۍ د سعودي عربستان ساحل ته نږدې د میزایل په مشکوکه حمله کې وشتل شوی ده. د تیلو د دې لیږدونکي کښتۍ مالک وایي چې د پیښې له کبله تیل سره سمندرګي ته په بهېدو دي. ټاکل شوی چې نن د قرغیزستان په ولسمشر الماس بیک اتمبایف د اداري فساد په تور محکمې ته حاضر سي. د قرغیزستان چارواکو پرون ویلي و چې د شغلي اتمبایف ابتدایي محکمه به په پلازمینه بشکیک کې د تړلو دروازو تر شا تر سره سي. او ټاکل شوی چې نن د 2019 د کال د سولې د نوبل د جایزې ګټونکي اعلان سي. په هغو کسانو کې چې ګمان کیږي د سولې د نوبل سرجنې جایزه به ورکول سي، یو هم د ژوند چاپیریال ساتلو ځوانه فعاله ګریتا تونبرګ ده.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رائے زما حق څنګهړي خبرونه د دیونې بحث مو مرکزی سرور ته د رایو د انتقال څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې لا پلان سره سم سرور ته د رایو د انتقال پروسه روانه ده او په ټاکلي وخت به د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړي، خو د څار بنسټونه ورته د شک په سترګه ګوري. په دې اړه مو بحث را بللی چې په سټډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان میرزا محمد حق پرس او د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان ده سمیرا رسا میلمانه دي. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. لومړی پښتنه له حق پره صاحب نه پیلو. حق پره صاحب کې د انتخاباتو د وروستي اپډیټ په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د څومره ولایتونو رای شمېر د سوي دي، څومره فرمې سیستم ته داخله سوي.
جناب افغان صاحب، په لومړي قدم کې تاسو ته رسا صاحب ته او د رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیله وړاندې کوم. ډیره مننه چې ملي بحث ته مو وخت ورکړي او موږ ته مو فرصت مساعد کړي چې خبرې وکړو. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون خوشبختانه په درې مرحله کې قرار لري او دغه مرحله ډیره زیاته مهمه ده او ډیره سرنوشت سازه مرحله ده. په دې برخه کې کمیسیون د بایومیټریکونو څخه و عمومي سرورته خوشبختانه شاوخوا تر څلر وی زره ډاټا انتقال شوی ده.
او څلر وی زره څه فرمې ده نتایجو؟
یعنی هغه ډاټا چې په بایومیټریکونو کې وجود لري، یعنی په هر مرکز کې چې موږ څونه خلک ثبت کړي دي چې په دغه خلکو معلومات شخصي احوال هم زی
کله چې وای چې د محلونو د بایومیټریک هغه کوم ډیټا چې د سنټر
ده زه غواړم چې دغه توضیحات درکم چې په دغه څلر وی زره په شاوخوا کې دغه ډاټا چې انتقال شوی په دې کې دغه د نتیجې فورمامسته او په دې کې ټول هغه کسان چې په یو محل کې دوی خپل رائے استعمال کړي ده د دوی ټول ډاټا ده دوه مسله د ډلبندۍ نه مرکز د ډلبندۍ په مرکز کې شاوخوا دروي زره موږ انټیک کړی دي یعنی د محافظتي خلطو څخه مو رزل شټونه او اساس مواد ایستلي د دوه وی زره په شاوخوا کې تصفیه شوې ده او شاوخوا اتل زره آماده دي ته دي چې موږ انټری کو یا ډاټا سنټر ته داخل کو دا معلومات دا پروسه تر دغه وخت پورې ډیره ښه روانه ده اما اندیشنې د کمیسون سره موجود دي یو اندیشنه دا ده چې دغه معلومات چې عمومي سرور ته داخليږي د ډارملوک د کمپنۍ لخوا څخه د هر ډاټا چکیږي چې آیا دغه ډاټا حقيقي ډاټا یا معلوماتي چې سرور ته داخليږي او که خدای مکړه هایکرانو دلته یو بل څه تر سره کړی او سیستماتیک ډاټا دوی داخله نه کی هر ډاټا هغه تصفیه کیږي بیا اجازه د انټری ورکول کیږي عمومي سرور ته موږ چې دغه وضعیت ته ګورو دغه ډاټا تر ډیره بریده دغه توکو چې د کمیسیون و په هغه سرعت باندې د ډاټا نه داخليږي و عمومي سرور ته ځکه لوډ ډیر دی پر عمومي سرور باندې معلومات ور باندې ډیر دی خو بیا هم تخنیکی همکاران شپه او ورځ مصروف دي کوشش او هڅه دا کوي چې تر 28 نیټې پورې د ابتدایي نتایجو تر اعلان پورې د غټوله ډاټا دو بایومیټریکونو څخه عمومي سرور ته انتقال شي
په عامه اصطلاح دا سویل سي چې د څومره ولایتونو مواد سرور ته داخل شوی دي
اغه موږ زکه نه سویلې زکه چې هر موږ د مرکزونو په اړه باندې خبرې کوو نه د ولایتونو په اړه باندې هر مرکز ځان ته سری لمبر او کوډیک سیستم لري او ټول مراکز چې الته پردیب کې د سکیجول لمخې څخه هغه ترتیب شوی دی هر مرکز اساس مواد خلاصي شي د ټولو ناظرینو او مشاهیدونو په مخ کې بیا د دغه اساس موادو څخه چې پاغه کې بایومیټریک هم شامل دی بیا بایومیټریک کنیکټ کیږي یا وصل کیږي د عمومي سرور سره او عمومي سرور ته بیا دغه بایومیټریک څخه ډاټا دغه کیږي البته د یادولو وړ دی چې د څلور ډیر شو ولایتونو اساس مواد کمیسون ته رسیدلې دي هغه ولایتونو چې په اول قدم کې کمیسون دغه محافظتي خلطی خلاص کړلې او کار اوربانی شروع کړي چې په هغه کې کابل پنشیرو پروانو زین نور ولایتونو دغه ولایتونو چې نژدی و او انتقالات وختي سوي دي د دې ترڅنګ ناظرین اغه کسان چې مشاهده کوي نظارت کوي پاغه کې داخلي ملي بیننملي سازمانونه مطبوعات رسنۍ خاص ملمانه دا شامل دي خوشبختانه کمیسون د ولسی جرګې د ټاکنیز نظام په مقایسه دا ور یو درست سیستم او معقول سیستم د نظارت او مشاهده لپاره زمينه برابر کړې ده او هر څوک کولای شي چې د هر کمپیوټر د سکرین اغه نژدی کی او وګوري چې دا کارمن په کوم سرعت باندې او په کوم اساس باندې د خپل کارونه سره ترسره
سمیر رسا د انتخاباتو خپلواک کمیسون داسې اندېښنه ښکاره کوي او وایي چې الته د ناظرینو هغه برخه ډیره زیاته کمزورې ده رښتیا هم موږ چې کمیسون ته ولاړو هغه ته موږ ډیټا سنټر ته ولاړو چوم کتل فقط لدومره زیاتو ناظرینو یوازې د ګوتو په شمار څو ناظرینو موږ لیدل په دې برخه کې ولې څار بنسټونه کمیسون سره په همغږي کار مخکې نه وړي تر څو پرې ښه نظارت وسی او شفاف انتخابات موږ تاسې ولرو
سلام و وقت شما بخیر خدمت شما خدمت حق پرست و همچنان شنونده های رادیوی آزادی خوشبختانه تا جایی که مربوط به نهاد فیفا به عنوان نهاد ناظر و نظارت کننده از پروسه انتخابات میشه به وجه احسنش و به صورت تخصصی همکاران ما وظیفه خود را انجام میتن کمیسیون مستقل انتخابات تا یک مکتوبی فقط دو نفر از ناظرین را از نهادهای ناظر و کسانی که باید از پروسه انتخاب نظارت بکنن اینا خواستن که ما معرفی بکنیم و دو نفر از همکاران ما هر روز در کمیسیون انتخابات حضور دارن و از اول پروسه تا آخر پروسه از اون نظارت میکنن و یک روز قبل ما هیئت رهبری فیفا همچنان از جریان کار کمیسیون کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات اینا نظارت خود را داشتیم از کارشان. و اگر چه در قسمت اول کار که همکاران ما حضور پیدا کرده بودند و نظارت میکردند، متاسفانه محدودیت های وجود داشته که در جایی که خود کارمندان کمیسیون میخواستند همکاران ما نظارت کرده میتونستند، یعنی انگشت شمار بود، ولی در جایی که باید باز باشه نمیتونستند. ولی نظر به تماسی که ما با کمیسیون داشتیم این مورد حل شد. اما درخواستی که ما از کمیسیون مستقل انتخابات دارم و اینجا که نمایندهش هم حضور داره، اینا حداقل یک دستبندی میان نهادهای معتبر داخلی و بیرونی باید داشته باشن. در قسمت نهادهایی که حتما سر در میارن، یعنی اونا به صورت درست کار خود را انجام نمیتونن داده، اینا میتونن تا یک مکتوب و یایی که با تماسی که با اونا می داشته باشن حق نظارت از اونا را نسبت به طرز به اساس طرز عمل و یا سلب بکنن یا هم حداقل با اداره از اونا در جریان بگذارن. ولی نهادهایی که همواره نظارت کردن به عنوان ناظر و همکار خوب کمیسیون حضور داشتن که من به نمایندگی از فیفا صحبت میکنم، اگر هر مشکلی از همکاران ما در قسمت نظارتشان وجود داشته باشه میشه که باز اینا با ما بگوین که من خوشبختانه تا اینمی فعلا هم که آمدم نظارت های را که همکاران ما داشتن اونجا حضور می داشته باشن تا آخر روز تا جای کار می باشه اینا حضور می داشته باشن. اما از طرف شب مطمئنن که شفت شب اگه اینا می داشته باشن شاید همکاران ما نتونن اونجا حضور پیدا بکنن یا هم در خواست از اینا نباشه.
خیلی حق پرست، هغه کوم موارد هغه کوم سیستمونه دی چه نسی کولای نظارت کون کی یا خبریالان یا نړیوال ملی یا بین المللی نظارت کون کی لهغه نظارتو کی داس محدودیت وازه ده په نظارت باندې
تر ډیر بری د پوری ټول ماموریتونه چې د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسیون له خوا څخه مخته ځي هغه د ناظرینو مشاهدینو په وړاندې باندې د دوی د سترګو د څار په وړاندې باندې د ټول ماموریتونه خوشبختانه چې مخته ځي. اما ځینې کارونه د کمیسیون دی چې هغه د کمیسیون په ملکیت ګرځي او هغه خاص شخصي احوال دي چې هیڅوک باید لاسرسی ورته پیدا نه کړي. د مثال په ډول د ښځینو شخصي احوال، د دوی تصویرونه او د دې ترڅنګ عمومي سروار، د عمومي سروار هدف مو د عمومي سروار نوم، د کمپنۍ نوم او هغه موډل چې د عمومي سروار کوم موډل دی، کوم ماډل دی، کوم سایز دی، دغه ټول ډیټیلز د عمومي سرور په مورید کې موږ د هیڅ اصل نه شو.
یعنی هغه ډیټا چې داخليږي سرور ته دغه پاړه باندې د ناظرین کولای شي اپډیټ معلومات واخلي.
اپډیټ معلومات د سکرین څخه اخستلای شي چې پر سکرین باندې د کمپیوټر موږ دی تیر شوی. اما مگر د دې په خاطر چې سوء استفاده خدای نه کړده د دغه عمومي سرور د تصویر څخه ونسی او هایکران په دې برخه کې کار ونه کی، نو ځکه کمیسیون هڅه او کوشش دا کړی دی چې دغه عمومي سرور د دې موډل د دې ډیټیلز د دې خصوصیات د دې نور څه دا باید د چا سره شریک نسی. دوم مسله دا ده چې دلته بحث وسو چې ناظرینو ترمنځ باید تفکیک د کمیسیون لخوا څخه وسی. اول توپیری چلان د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسیون هیڅ کله نه کوي د قانون پر اساس باندې.
خب شکایت هم کلی نه باید باشه
او د قانون پر اساس باندې معقول هم نه ده چې توپیری چلند وسی. زما امید دا دی چې موږ د عدالت څخه د عدالت همیشه د عدالت خبرې کوو. دویم د یو څار د بنسټ په حیث باندې دوی باید پر کمیسیون باندې تاکید وکړي چې توپیری چلند کمیسیون ونه کی، نه چې دوی غوښتنه وکړي چې تاسو توپیری چلند وکړي. دوه مسله د شپې د شفت خبره وکړل چې زموږ ناظرین هلته حاضر نه دي. کمیسیون څلور ساعته کار کوي. کچیر د شپې په شفت کې تاسو ناظر موجود نه وي، بیا تاسو انتقاد پر هغو مسایلو باندې مکوئ چې کمیسیون خپل د شپې د ماموریت پر اساس باندې هغه مخته وړي. ځکه معقول دا دی، معقولیت دا دی چې د شپې او د ورځې په شفت کې تاسو خپل ناظرین ولرئ. بل جناب افغان صاحب، تاسو پوهیږئ چې موږ نه په اروپا کې یو، نه په امریکا کې یو، بلکې د درېمې نړۍ په یو پسپات هیواد کې، هم د اقتصادي لحاظ، هم د سیاسي لحاظ او هم د نورو اړخونو څخه.
په دې ځای کې دا توجیه نسی له نورو هیوادونو سره. تاسو ژمنې کړې وې، تاسو قانون لري پلی کوي، امریکا ته رسېدای سو، نورو اروپایي هیوادو ته رسېدلای سو، که په داس حال کې چې قانون پلی سي، کله چې قانون ته نقضیږي موږ تاسو ځان شاته کوو، د درېمې نړۍ ځان هیواد بولو.
ګوره په قانون کې څلور نوه پایلو اعلان ته اشاره شوی ده. کمیسون هم تعهد لري چې څلور نوې پایلې اعلان کړي، مګر دغه هر نویت د پایلو اعلان چې کیږي د حمایتونو ته اړتیا لري، هم مردمی، سیاسي، ملی او بین ملی حمایت ته اړتیا لري.
یعنی تاسو ژمنې چې لمړنۍ پایلې په خپل وخت اعلان کړي،
اجازه راکړي، هم تخنیکی حمایت ته اړتیا لري. موږ د تخنیکی اړخ څخه هم اړتیا لرو چې په وخت زمان باندې همکاري وسی. د مثال په ډول په افغانستان کې بدبختانه چې دلته مخابراتي شبکې یو درست معقول او قوي انټرنیټي خدمات نشي وړاندې کولای. اوس چې کله په افغانستان کې یو درست معقول انټرنیټي خدمات موجود نه وي، دا ستونزه د کمیسون خو نسی کېږي.
فقط دغه پښتنه کوم په خپل وخت به کمیسون چمتو وي چې د لومړني پایلې اعلان کړي.
اندېښنې لرو، مګر کوشش هم
کوم. ښه، سمیر رسا، په دې اړه کتره ته وایي چې نظر بنسټونو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه، ویلي وو د دوی موندنې ښیي چې ممکن دغه نتایج شاته ولویږي.
متاسفانه یک نگرانی را که ما داریم در قسمت ناهماهنگی داخل کمیسیون است که از دوره اول و از قسمت اول انتخابات تا حالا هم جریان داره. از ریاست دارالانشایشان تایید میشه بر ازی که کار مطابق پلان روان است و هیچ مشکلی وجود نداره. کاملا در روز دقیق نتیجه ابتدای انتخابات اعلام خواهد شد، ولی یکی از کمیشنر صاحبای محترم آمدن و اینا شریک ساختن که متاسفانه در اعلام نتایج ابتدایی تأخیر به میان خواهد آمد تا 3 روز و یا بیشتر از او. اینا حداقل یک هماهنگی را باید داشته باشن، نگرانی هایی را که گفتن، و ما هم یافته های مهمی از نظر به کندکاری و یا یک از سیستم کار و اینترنت که خود از اینا هم یاد کردن آنقدر سلو و آهسته پیش میره که شاید هم 3 روز را که خود کمیشنر صاحب کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده بیشتر از 3 روز هم به تأخیر بفته این نتایج ابتدایی. و در قسمت احوال شخصی و همچنان مواردی که مشخصا گفتن که میسون مستقل انتخابات تنها حق داره که از او نظارت بکنه، نظارت کار خود پیش ببره بدون حضور داشته ناظرین، که از او جمله که هم تصاویر خانما بوده که ما فکر میکنم ناظرین زن حضور دارن و ناظرین زن میتونن که نظارت بکنن از اینکه آیا تصاویر زنان در روز انتخابات گرفته شده یا نشده. و موارد دیگه ای هم که اینا یاد کردن، بعضی نگرانی های از سوی نهادهای ناظر وجود داره که این نگرانی ها امیدوار هستم قسمی که در قسمت سلامتی و مسئولیت مواد حساس انتخاباتی متاسفانه به حقیقت پیوست، در قسمت اعلام نتایج ابتدایی به حقیقت نپیونده.
تاسو موندن څخه نظارت څخه دلته خود حق دلو ویرانسته؟
حک کردن سرور مرکزی مفکر میکنم امی فعلا هم ناظرین و همکاران ما وقتی که حضور پیدا میکنن اصلا دسترسی به تلفن به هیچ مورد ندارن و کاملا راحت اینا فقط میرن نظارت میکنن و ما باید نظارت از سرور مرکزی داشته باشیم که چه قسم داخل از اون میشه و چه قسم اون میتونه جلوگیری بکنه از آرای تقلبی. هم قسمی که ما در آزمایش دستگاه بایومتریک دیدیم که هیچ تصویر و هیچ رای جلوگیری نمیشد از تکرارش، امیدوار هستیم که در سرور مرکزی هم همونطور یک مورد وجود نداشته باشه.
خپل حق پرست د انتخابات له کمیسیون دوه غوونه راپورته کیږي، در نشا یو څوای کمشنران بل څوای، دا په ډاګه کوي چې ممکن د کمشنرانو ترمنز اختلافات یا د در نشا او د کمیسیون ترمنز اختلافات په ډېر کراته وي.
کمیسیون لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړل دوی مهمه برخه لري، یوې د پالیسي سازی برخه ده او دوهمه د اجرایوي یا دارل انشاء ده. پالیسی سازی چې د وو کمشنرانو څخه دغه برخه تشکیل شوی ده، حکمت د دې برخې دا دی چې و دیدګاوی موجود دي او همدارنګه و ظرفیتونه موجود دي چې د دغه وو دیدګاو او ظرفیتونو څخه چې کله یو مسله تیریږي هغه پختګۍ ته رسیږي. او پالیسیانې په دغه کمیشنری بورډ کې رامنځته کیږي او دغه پالیسیانې بیا د تطبیق لپاره دارالانشاء
یو موضوع ده. قانون ستا، اصول ستا، طرز العمل نستا، نو بیا د نظر اختلاف یا د نظر ویش ته څاړتیا
اجازه راکړي. کله چې دغه دارالانشاء ځي دارالانشاء تطبیق کوي، په عموم کې د کمیسیون دیدګاه د پرنسپ پر اساس باندې اغه د کمشنرانو د بورډ له خوا څخه باید د ملت سره او همدارنګه د مطبوعاتو سره شریک شي. کمشنر چې کله یو خبره کوي هغه د کمیسیون عمومي دیدګاه ده. هغه څه چې په رسمي بڼه باندې د مطبوعاتو سره شریکوي او دا د کمیشنر صاحبانو یو بل حق دی. تاسو ګورئ کمیشنر صاحبان دوه عمومي دندې لري، یوې د پالیسو سازی د پالیسیو برخه ده، دوم د نظارت. کله چې وویني چې په کومه برخه کې موږ د چیلنجونو سره د مشکلاتو سره او د خنډونو سره مخامخ کیږو، د نظارت پر اساس باندې دا حق ورکول کیږي چې دوی د ملت سره او د مطبوعاتو سره ځینې مسایل مطرح کړي. دا په دې معنا نه ده چې د کمیشنرانو او د دارالانشا ترمنځ مخالفت وجود لري، دا په دې معنا ده چې عمومي دیدګاه د کمیشنر صاحبانو لخوا څخه د رسنیو په مټ د ملت سره شریکیږي. چې په دې برخه کې زه تاسو
ما هم اشاره کوم چې خپل وخت نتایج اعلانو کمیشنر وایي چې شاید و ځندې
اجازه راکړي
د نظر اختلاف ده.
ام یک مورد دیگه مساقه افغان باید اینا بگن که گفتن بخش نظارت کمیشنرا بری ربط میگیره که باید معلومات با رسانه ها با اینا شریک بسازن، ولی من فکر میکنم یک سوء تفاهم آمده. نظارت کمیشنرا از تطبیق پلان هایی است که ریاست تکنیکیشان یعنی دارالانشا کار انجام میده و اینا نظارت میکنه از انجام کارشان.
خیلی سمیر رسان، تیر انتخاباتو که موږ تاسو ولیدل چې کله د کمیشنرانو ترمنځ اختلافات او حتی د انتخابات کړکی شو بحران ته یوړل.
دقیقا
اوس هم داسې اوازې دي یا داسې راپورونه دي یا داسې انګیرل کیږي چې د کمیشنرانو ترمنځ خپل د کمیسون او د لنشا ترمنځ کوم ستونزه موجوده ده. کچېره د غستونځ وی دغه د انتخاباتو په شفافیت په خپل وخت پایلو اعلان او نهایی پایلو په اعلان څومره تاثیر اچولای شي؟
دقیقاً در قسمت شفافیت که نهادهای ناظر حضور داره، ولی در قسمت اختلافاتی که متاسفانه بین از اینا وجود داره مطمئنن که تاثیر گذار خواهد بود. مثلا در کجایی از بخش پلیسی و نظارت کمیشنران آمده که اینا بخش اعظم از استخدام کارمندان باید به دوش می داشته باشن که خود یک مداخله است. ولی ما امیدوار به این هستیم که خود کی میسونم این ناهماهنگی از میان خود بر بدارن تا اینکه در قسمت اعلام نتایج ابتدایی اینا با مشکل روبرو نشن که هم مردم باز نتیجه را قبول نکنه و هم نامزدان انتخاباتی و ما وارد یک بحران شویم که در انتخابات های گذشته داشتیم. اگرچه انتخابات متفاوت تر بود و همچنان مدیریتش خوب تر بود و یا هم تقلب و سطحش کم تر بود، اما انتخابات ششم میزان یک حوزه انتخاباتی داشت که افغانستان بود و یک انتخابات بود که رقابت میان 13 نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود که ما در انتخابات های گذشته انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری که همراه با شورای ولایتی بود هم حوزه ها متفاوت بود، هر ولایت افغانستان یک حوزه بود، یعنی یک به سطح گسترده تر بود. اما در قسمت خوبی های رکی انتخابات ششم میزان داشت ما چشم پوشی نمی کنیم. متاسفانه نگرانی هایی هم وجود داره که با چشم پوشی کردن از نگرانی هایی را که ما در قسمت روند انتخابات داریم هراس ازی داریم که نتیجه انتخابات خدای نکرده غیر قابل پذیرش نباشه.
اخبار سبت روز خو یو زیات شمیره فیزیکی ډیټا هم درنګ عمومي سرور ته داخله سوي دي، ویل سي چې د څومره محلونو رای قرنټین سوي دي تر اوسه پورې.
افغان سبي اجازه راکړي چې زه نور نقاط ته اشاره وکړم. سوال تر اوسه درسته ده د دارالانشا او د کمیشنرانو د دواړو دندې د ټاکنو په قانون کې په وازو ټکو نشته سوي دي. په 22مه ماده کې شروع کیږي چې د دارالانشا دندې څه دي او د کمیشنرانو دندې څه دي. کمیشنران پالیسی سازی کوي، نظارت کوي پر ټول ټاکنیز نظام باندې او عمومي دیدګاه د مطبوعاتو او د ملت سره د کمیشنرانو د بورډ لخوا څخه شریکی شي. دارالانشا د یو اجرایوي بخش په حیث باندې د دوی ټول پالیسیانې تطبیقي قانون تطبیقي او ټول اجراءات ترسره کوي او بیا یو گزارش و کمیشنرانو بورډ ته وړاندې کوي. اساسی هدف چشته باید شفافیت تضمین سی د تقلب مخه ونیسی ونیول سی. د شفافیت د تضمین لپاره کمیسیون تاسو ولیدل تر یو لک و دیر زره ناظرین د ټاکنیز نظام په جریان کې استخدام سول، کارتونه یې ورته ورکړل او د دوی څخه یې وغوښتل چې تاسو په ټولو محلونو او مراکزو کې کولی سي نظارت ترسره کړئ. اما د نظارت د طرز العمل مطابق نه ده چې تاسو د کمیسیون په امورو کې مداخله وکړئ. او د دې ترڅنګ په مرکزي سطح باندې کمیسیون ځینې خاصې ګزینې تدابیر او پلانونه را منست کړل چې وکولای شي د تقلب مخه ونیسي، چې پاغه کې ډیجیټل سنټر او پاغه کې د ډاټا سنټر یا د ډلبندۍ مرکز یا برېښنایي مرکز مورته وایو د ناظرین لپاره خاص ځای په نظر کې ونیول سو. او د دې ترڅنګ هر ورځ تاسو ویني چې کانفرنسونه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون له خوا څخه دایریږي او ټول معلومات په جزئیاتو
باندې هغه مسولیتونه
دي چې افغان صاحب
فقط زه غوښتم د قرنټین په اړه
راځم. د قرنټین موږ همیشه په دغه څو ورځو کې موږ ویلي دي چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون تر 28 نیټه پوري د مرکزونو او محلونو په اړه د قرنټین د باطل د نه باطل په اړه باندې کمیسون فعلاً قضاوت نسی کولای. یو عمومي گزارش، یو جامع گزارش په موږ ورسته تاسو ته وړاندې کو. او د دې ترڅنګ ټول هغه شکایتونه، یعنی 4500 شکایتونه چې ثبت شوی دي په مختلفو مراکزو باندې، پر محلونو باندې، پر مرکزی آستی باندې، دغه ټول شکایتونه ته د شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون سیړي بررسی کوي. او داغه څخه وروسته بیا دوی په 28 نیټه موږ ته خپل فیصله رالیږي. بیا کمیسیون د 28 نیټه څخه تر 28 نیټه پورې د میزان د دوی فیصله سیستم ته داخلي. دې ته موږ مقایسوي برنامه وایو. زموږ امید دا دی د څار د بنسټونو څخه، د مدني ټولنو، د سیاسي عذابو، د ولسمشری څوکۍ ته د نوماندانو څخه چې تاسو راسي اطمینان حاصل کړي. لکه څنګه چې تاسو در اساس صاحب څخه پوښتنه درلودله، موږ خاص ځای د نظارت لپاره په نظر کې ورته نیولې دي. زمينه سازي مورته کړي، د انټرنیټ مورته سہولت مورته آماده کړي، پرنټر الته وجود لري، کمپیوټر وجود لري. بدبختانه د نظارت لپاره محدود نهادونو استازي راځي، د اکثرو نهادونو استازي نه راځي. مګر کله چې بیا بحثونو ترازو، بیا د دوی انتقادونه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون باندې ډیر دي. زه بل مسلې ته هم جناب افغان صاحب اشاره
کوم،
موږ دلته باید ریالیستیک انتقادات وکړو، حقیقت بینه اوسو. مثلا رسا صاحبي ځینې نقاط ته اشاره درلود. اول زما پښتنه د یو ویان په هیڅ د نهاد داده چې تاسو موږ او 15300 او بیا مرکزونه د افغانستان په سطح باندې درلودل، ستاسو لستونه ولی شریک نسول د مطبوعاتو سره چې په 15300 مرکزونو کې څونه ناظرین ستاسو موجود و؟ او دغه ټول مراکز او محلونه په ویب سایټ کې کمیسیون د کوډیک سیستم پر اساس باندې اعلان کړی دی. دا د ملت ستاسو مطبوعاتو حق دی د څا پر بنسټونو باندې د ټاکنو د قانون پر اساس باندې چې دوی گزارش د ټاکنو د ورځې په پای کې او داغه څخه وروسته په هر ماموریت کې ستاسو سره شریکي. مګر بدبختانه باید وایي چې موږ خپل گزارش نه دی لیدلې چې پر څونه مرکزونو کې دوی ناظرین درلودل او ملت سره هم دا گزارش نه دی شریک شوی. مګر انتقادونه کوي، خیالي انتقادونه کوي، مګر حقیقت بینه نظریات بدبختانه چې تر اوسه پورې نه دي مدرسه.
غلی رسا صاحب ځواب کوي.
ما جمله خود اکبر صاحب تکرار میکنم که اینا در خلای معلوماتی قرار دارن. ما در آخر روز انتخابات یک اعلامیه داشتیم، 6000 ناظر داشتیم در جایی که انتخابات برگزار شد، در هر جایی که انتخابات برگزار شده اوج از ناظرین ما حضور داشته. در ضمن ما روز قبل که با خود اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات نشست داشتیم، گزارش خود را بیش از 100 ورق را ما هارد شب به صورت فیزیکی به کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات تسلیم کردیم. و ای که اینا خودشان آگاهی نداره، فکر میکنم مشکل اموهنگی باز
هم افغان سبزه. یو نقطه ته بل اشاره کوم، تاسو ګورئ دی وای موږ 4000 ناظرین درلوده، موږ څو محلونه درلوده ټول افغانستان په سطح 9000
9000 نه هغه محلونه کې راځي
اکټیو اکټیو محلونه موږ 4000 درلودل. په 4000 ناظرین ته تاسو
امي گزارش ما را اینای با دفتر رفتن بخونن ناظرین
تاسو کولای شئ د 4000 محلونو جاج و ملت
افغانستان دفتر کې رفتن
چې د دوی د خواڅخه نه دی شریک سوی، یوازې خیالي او ایدالیستیکی انتقادونه د چر کمیسون باندې کیږي. موږ امید لرو چې نور د ملت سره حقيقي انزور شریک سي او دوی هم خپل مکلفیت په وخت او زمان باندې ټاکون د قانون
سره فقط میخوایم کمی
احساسات د کنټرول پوره به کنه سره احساسات د
کنټرول کې فقط دفتر رفتن مو گزارش ما را به دست بیارن. ما بعضی کم رهبری شان تسلیم کردیم، امیدوار هستم که معلومات را بگیرن و همچنان دو
اعلامیه را که ما قبلا ما در روز انتخابات شریک ساخته بودیم بازم ما در افغان سایبان میفرستم.
در بحث دست را طول کوچه دوی دی تاس دی مسئول ارگان پتوگه او دوی هم دی یو دی چار او دی مشترک ارگان پتوگه
ما هم با کمیسیون شکایت انتخاباتی و هم با کمیسیون مستقل انتخابات نتیجه گزارش خود را شریک ساختیم. ما اعلامیه داده بودیم
ما ندیدیم طالب
چون شما
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخابات او بنسټ ویان سمیر رسل تاس دوړو څخه مننه کوم چې په بحث کې مرسته راګډون کو درنو ولدون کو تربیه کیچې
زما رایا زما حق
نیوان ولسوالی مواد په روند رس خلاصي وي
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو